رو هستند.
د افغانستان او ازبکستان د خصوصي سکتورونو ترمنځ د څه باندې 50 میلیون ډالرو په ارزښت د سوداګریز هوکړه لیکونه لاسلیک شوې دي. د هوکړه لیکونه پرون یکشنبه په کابل کې په ویناسته کې د دواړو لورو د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ لاسلیک شوې. ناسته کې د طالبان د حکومت د سند او سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیزي وویل تمه لرو چې له ازبکستان سره مو د سوداګرۍ کچه تر 3 میلیارد ډالرو ته ورسیږي. په کابل کې د ازبکستان سفیر ایبک عثمانوف د تاشکان او کابل ترمنځ نوو هوکړه ته په اشاره وویل سکه افغانستان او ازبکستان ته صادرات 3 برابر شوي دي. له دې وړاندې طالبانو له ازبکستان سره ترجیحي سوداګریز هوکړه لیک لاسلیک کړی و. که څه هم په دې وروستیو کې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ سوداګریز راکړه ورکړه زیاته شوې، خو افغان سوداګرو ته د ویزو په برخه کې ستونزې پر ځای دي او نشي کولی دغه سوداګر په وخت ازبکستان ته ویزې ترلاسه کړي. ایران او پاکستان هوکړه کړې چې په نږدې راتلونکي کې د دواړخیزي سوداګرۍ کچه 10 میلیارد ډالرو ته ورسوي. د پاکستان د دولتي خبري اژانس راپور له مخې صدر اعظم شهباز شریف د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان سره په ګډه خبري ناسته کې داسې اسناد لاسلیک کړي چې موخه یې د دواړو هیوادونو ترمنځ 10 میلیارد ډالرو ته د سوداګرۍ رسول دي. اوس مهال د تهران او اسلام آباد ترمنځ کلنۍ راکړه ورکړه 3 میلیارد ډالرو ته رسیږي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د اګست په 2مه لا یو لوړ پوړي پلاوي سره په ګډه په دورځني سفر اسلام آباد ته تللی. لا پزشکیان مخکې د ایران پخوانی ولسمشر ابراهیم رئیسی د 2023 کال په اپریل کې اسلام آباد کې له شهباز شریف سره د 10 میلیارد ډالرو د سوداګرۍ خبره کړې وه. د پاکستان دولتي خبري اژانس وایي دواړو لورو د ټکنالوژۍ، نوښتونو، کلتور، تعلیم، د ځوانانو چارو، روغتیا او بحري امنیت په برخو کې موافقې او هوکړه لیکونه لاسلیک کړي دي. پزشکیان له اسرائیلو سره تر 12 ورځنۍ جګړې وروسته اسلام آباد ته په سفر تللی او مخکې ویلي وو که شرایط مساعد شول افغانستان ته هم سفر کوي، خو معلومه نه ده چې هغه به افغانستان ته سفر وکړي او که نه. په استرالیا کې میش د افغانستان د فوټبال خزینه لوبغاړو په دې هیواد کې د نړیوالو استعدادونو د پیژندنې په سیالیو کې ګډون کړی و. د روټرز خبري اژانس راپور له مخې دغه سیالۍ تیره میاشت وی او تمه ده د سږ کال د دوستانه نړیوالو لوبو لپاره د افغان خزینه لوبغاړو درویش کسیزه لوبډله جوړه شي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د فوټبال ډېر شمېر ښځینه لوبغاړي استرالیا ته کډوالې شوي. په تېرو نږدې 4 کلونو کې دا لوبغاړي د فوټبال نړیوال جام سیالیو ته د لارموندنې لپاره مبارزه کوي. دا پرمختګ وروسته له هغې دی چې د مې په میاشت کې د فوټبال نړیوال فدراسیون د افغان ښځو د کډوالو لوبډلې جوړول تصویب کړل. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي د یمن په سواحلو کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو له کبله 8 کسان مړه او 4 نور نادرکه دي. د دغې ادارې په ټکو پېښه پرون یکشنبه رامنځته شوې او په کښتۍ کې سپرو کډوالو غوښتل ځانونه د عربو مالدارو هیوادونو ته ورسوي. په یمن کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې مشر ایشوټډ پریس خبري اژانس ته ویلي په کښتۍ کې 1,350 کسان سپاره وو چې ډېر شمېر یې د ایتوپیا اتباع وه. دغه خبره د 450 ډوب شوو کسانو جسدونه یې موندلي او 14 نور کسان لا نادرکه دي. لا دغه پیښې 12 کسان ژوندي پاتې دي او د دې احتمال شته چې نادرکه کسان مړوي. بل پلوه روټرز خبري اژانس وایي په کښتۍ کې 1,350 کسان سپاره وو چې یوازې نه ژوندي پاتې دي. له دې وړاندې د یمن په سواحلو کې د یو بلې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې 2 کسان مړه او 1,680 نور نادرکه شوي وو. او د روسیې په لرې ختیځ کامچیتاکا کې د وروستۍ زلزلې له کبله له 5 پېړۍ وروسته اورشیندۍ یا آتشفشان فعاله شوی دی. په روسیې کې د اورشیندۍ پیژندنې نړیوال پروګرام وایي دغه اورشیندۍ د روسي زل لپاره په 1550 کال کې په سیمه کې رامنځته شوی و. د کامچیتاکا د بیړنیو خدمتونو ادارې ویلي له کراشنسکوف اورشیندۍ پورته شوی چې د ایرو له خوړې 6 کیلومتره لوړه ده چې ختیځ ته د آرام سمندر پر لور روانه ده. روسی کارپوهانو خبرداری ورکړی و چې د چهارشنبه د ورځې 8.8 درجې زلزلې وروسته ښایي په سیمه کې د 2 اونیو لپاره له زلزلې وروسته ټکانونه پیښ شي. د یکشنبه په ورځ 8.8 درجې زلزلې د کویرل ټاپوګان ولړزول. دا زلزله چې د کاماشیتاکا ټاپو وزمې په پیټرو پاول فوسکو کې وشوه له 2010 کال راهیسې دغلته د شوو زلزلو تر ټولو ځواکمنه هغه وه. له دې ځواکمنې زلزلې وړاندې په 2011 کال کې په جاپان کې د رښتر پکې 9.1 درجې زلزله شوې و چې څه باندې 15,000 کسان پکې وژل شوي وو. تاسې خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې را سره د مطالب اوریدل شي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د حقونو مدافع وکیل منزه ککړ د سیاستوالو خبريالانو وکیلانو او د مدني ټولنې لپاره وخت دی چې د کډوالو په پلوې دي د دوی غږ پورته کړي.
پنیروال موکر دي تاسو ته پاکستان ګورنمنت په دې مسله کې انګیج کړي او د ډیپورټیشن دغه پروسس ودروي. همدارنګه موږ د پاکستان حکومت نه مخته کړي چې د ډیپورټیشن ودروي.
وړاندې بر سر واوري چې د دغه کډوالو د غږ پورته کولو لپاره کوم نور اقدامات شوي دي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې هوا ګرمه ده او خلک د برېښنا له کمښت شکایت کوي، طالبانو د 10 میلیارد ډالر په ارزښت د برېښنا د تولید یو تړون لاسلیک کړی دی. وړاندې به د دغې تړون په اړه سره نور جزئیات واورئ چې افغانانو بخصوص هغوی چې د برېښنا له کمښت سره مخامخ دي ګټه به یې ورته څوي. ماشومانو ته د مور د شیدو د ورکولو د نړیوالې ونې په پیلېدو سره په افغانستان کې هغه مېرمنې چې له بېوزلۍ سره مخ دي وایي چې دوی د نه خوراک له کبله نشي کولی خپلو ماشومانو ته د اړتیا وړ شیدې ورکړي. وړاندې به د دغې اونۍ په اړه هم راسره واورئ او په دې اړه چې مور له خوا ماشوم ته د شیدو ورکړه څومره ګټوره ده په دې اړه به هم راسره تفصیل واورئ. نور مطالب هم لرو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشي. زه فريده سيالم. په پاکستان کې د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې د پیوستون پاړه په یو خبره کړي خبر پانه کې له دغه هیواد د افغان کډوالو د جبري استولو پای ته رسیدو غوښتنه کړې ده. د پاکستان په کراچي ښار کې د کډوالو د حقوقو مدافع وکیل او د دې کمیټې غړي منیزي کاکړه له وکیلانو، خبريالانو، سیاستوالو، څېړونکو، د مدني ټولنې فعالانو او له سازمانونو غوښتي چې د بیان پالیسي کولو دي د افغان کډوالو د حقوقو د ساتنې او د دوی د جبري استولو سمدستي پای ته رسیدو غوښتنه وکړي. نور تفصيل د فیروزی عزیزی په دې راپور کې.
له پاکستان د افغان کډوالو ته استلو بهیر د درولو د غوښتنو په دوام د کډوالو لپاره د دغه هیواد د ګډ اقدام کمیټې جی ای سی په یاد هیواد کې د افغان کډوالو سره د پیوستون په هدف دی وی خبر پاڼې په خبرولو د کډوالو ملاتړ کړای او د پاکستان د حکومت له دې پریکړې سره خپل مخالفت څرګند کړای دی. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د کډوالو د حقوقو مدافع وکیل او د دې کمیټې غړي منیزه کاکړ له وکیلانو، خبريالانو، سیاستوالو، چیرونکو، د مدني ټولنو فعالانو او سازمانونو غوښتي چې د دې بیان په لاسلیک کولو دی په یاد هیواد کې د افغان کډوالو له حقوقو ملاتړ وکړي. نوموړې په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
په کوم کې چې موږ د نړیوالو زموږ چې کوم انټرنیشنل ارګنایزیشن کوم څه کډوالو لپاره کارونه کوي دا رنګه د هیومن رایټ اکټیویست یا داسې نور خلک سپید د انساني حقوق لپاره کار کوي دا رنګه په نړیوالو موکړې د تاسو د پاکستان ګورنمنټ په دې مسله کې انګیج کوي او د ډیپورټیشن دغه پروسس ودروي. همدارنګه موږ د پاکستان حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د ډیپورټیشن ودروي او یو پراپر میکانیزم راوړي. کډوال ته باید دا حق ورکړل شي چې
په دې بیان کې چې د یکشنبې په ورځ د اگست په دریمه په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې لخوا په اکسپان خبره شوې په کې راغلي چې د دغه هیواد پر ټولو برخو کې د پولیسو وروستي عملیات د هغو نړیوالو تړونونو پر وړاندې د حکومت بې پروايي ښیي چې دوی لاسلیک کړي او تصویب کړي دي. دغه کمیټې د ډیری افغان کډوالو د نیولو په اړه هم اندېښنه څرګنده کړې چې په ټکو یې ډیری قانوني اسناد لري او زیاته کړې ده چې دوی قانوني استازي او رسنیو ته لاسرسی نه لري او قانوني اسناد د پاکستاني پولیسو لخوا ضبط کیږي. په دې بیان کې چې د ګڼ شمیر سیاستوالو، وکیلانو، خبريالانو او مدني فعالانو لخوا لاسلیک شوی راغلی چې له 3 میلیونو ډیر افغان کډوال د استولو له سمدستي خطر سره مخ دي او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان ته یاستول به دوی له زورونو، زندان، شکنجو او حتی مرګ سره مخ کړي. د ګډ اقدام کمیټې د پیوستون په اړه په خپل دې بیان کې د غراز غوښتنه کړې چې په پاکستان کې ټول افغانان باید په رسمي ډول د ټولنې د یوې برخې په توګه وپیژندل سي. د دایمي استوګنې یا تابعیت ورکولو زمينه ورته برابر سي او په ټکو کې د پناهغښتنې د اصول پر بنسټ اړین ملاتړ ترې وسی. تر دې مخکې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ هم د پاکستان له حکومت وغوښتي و چې د افغان کډوالو د ایستلو په اړه له سره غور وکړي. دغه راز په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر استازې فلیپا کاینلر هم د پاکستان د حکومت دا پریکړه مایوسونکې بللې وه. دا غوښتنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په دې وروستیو کې 1.4 میلیون پی او آر کارت لرونکو ته د دغه هیواد د پریښودو وروستی خبرداری ورکړی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت لخوا په هغه بیان کې چې د یو شمیر پاکستاني رسنیو او فلیپا کاینلر خپور کړی، د پاکستان په ټولو ایالتونو کې امنیتي ځواکونو ته امر سوی چې د پی او آر کارت لرونکو په ګډون ټول غیر قانوني افغان کډوال وباسي. د دې کارتونو موده د جون په 13 نیټه پای ته رسیدلې ده، که څه هم تمه کېده چې دا موده به وغځول سي او په دې اړه بحثونه هم روان و، خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د جولای په 13 په یوه خبري غونډه کې وویل چې حکومت پریکړه کړې چې د دې کارتونو موده ونه غځوي. پی او آر کارت یا د افغان کډوالو د نوم لیکنې کارت په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره د قانوني پیژندنې سند دی چې په 2008 کال کې د پاکستان د ثبت ادارې نادرا لخوا د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر په همکارۍ صادر سوی و. پاکستان په 2023 کال کې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی دی. له دې سره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې تمه کیږي په راتلونکو میاشتو کې له پاکستانه د ستنېدونکو افغان کډوالو شمیر زیات سي. د دفتر د جولای په 20 په یو بیان کې وویل چې د روان کال له پیل راهیسې د جولای تر 19 پورې 340,000 افغان کډوال له پاکستانه افغانستان ته ستانه سوي دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورکړه کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په داسې حال کې چې د افغانستان خلک د هوا له ګرمېدو سره سم د برېښنا له کمښت او پرله پسې پرچاوي او شکایت کوي، د طالبانو حکومت د 10 میلیارد امریکایي ډالرو په ارزښت د برېښنا د تولید د لوی تړون د لاسلیک خبره کوي. طالب چارواکو ویلي د دې پروژې په پلي کېدو سره چې د 10,000 میګاواټه برېښنا تولید ظرفیت لري، افغانستان به د انرژۍ په سکتور کې پر ځان بسیا کړي.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د برېښنا د تولید د یو ستر قرارداد د لاسلیک کولو اعلان کوي، د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي د برېښنا د کمښت او حتی نشتوالي له امله شکایتونه کوي. د ښاریان وایي چې د هوا په ګرمېدو د برېښنا پرچاوي هم زیاتې سوي او دوی یې د جدي ستونزو سره مخ کړي دي. د کابل ښار د 15 ناحیې اوسیدونکي سپوږمۍ ازادي راډیو ته وویل
په ګرمېدو سره نو ایله څلور ساعتو کې ځینې وخت سره غلې دي چې دوه درې ساعته برق موږ لرو او نور هیڅ برق نه وي، او څنګه چې دا د کور کارونه ټول د برق په واسطه ترسره کیږي نو نشتون یې ډېر لوی سرخوږی خلکو ته جوړ کړی دی.
د کابل ښار د نهمې ناحیې یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي هم ورته شکایت کوي.
کابل خو ډېر مشهور ده په برقې باندې چې برق نشته پکې، نو ګرمي ته په خکه چې ګرمي په کابل کې نو د خلکو ته څنګه سره مش او مشکلات سره مخ دي. دلته پکې نشته ماشومان په مشکلات کې، خو کافي اندازې سره مشکلات دي په ټول کابل کې.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د انرژي او اوبو وزارت او خصوصي شرکت عزیزي ګروپ ترمنځ د برېښنا تولید لپاره د 10 میلیارد امریکایي ډالرو په ارزښت یو تړون د لاسلیک کولو اعلان کړی دی. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال دفتر د شنبې په ورځ د زمري په 11 نیټه په خپله ایکس پانه په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د دې تړون پر بنسټ به د ګازو ډبرو سکرو اوبو باد او لمریزو سرچینو څخه د 10,000 میګاواټه برېښنا تولیدولو پروژه پیل سي. د دغې خبر پاڼې له مخې له دې تولیدي برېښنا څخه به 4,000 میګاواټه برېښنا عامو خلکو ته او 6,000 میګاواټه به صنعتي فابریکو ته ځانګړي سي. په خبر پاڼه کې راغلي چې اساسي ګروپ خصوصي شرکت او د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت تخنیکي ټیمونو د پروژې سروې وروسته ډیزاین به یې په راتلونکو 6 میاشتو کې بشپړ سي او بیا به 2000 څخه تر 3000 میگا واټ برېښنا د تولید عملی کار پیل سي. طالبان وایي د دې پروژې په پلي کولو سره به تر راتلونکو وو څخه تر لسو کلونو پورې نه یوازې افغانستان د برېښنا په برخه کې په بشپړه توګه په ځان بسیا سي، بلکې بهرنیو هیوادونو ته به هم برېښنا صادروي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د کلونو راهیسې په وارداتي برېښنا تکیه دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي مفتش سیګار د معلوماتو له مخې د افغانستان د برېښنا 80% اړتیاوې له ګاونډیو هیوادونو پوره کیږي، او دا هیواد هر